السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کاب یاهود شلمه د مارچ لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال دیموکرات ګوند او د حکومت له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پیل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رات کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډیر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرس نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه مهاجر ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي چې د عثمان نومي لسکلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړې. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو څخه یې د عاملانو د فوري نیولو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 131 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 23 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځرو دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په تیرو 9 میاشتو کې 23,495 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوی دی چې د غو ارزښت 103,813,818 کېږي.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو بندېدو له امله کروندګرو او سوداګرو ته سخت زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نومې واخیستل شي، پرون مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د دې په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ځایي سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې تر برید وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي او خلکو ته یې له کوره د بهر تګ اجازه نه ورکوله. د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 30,000 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشمې د سهار له 280 پلان شوو الوتنو څخه یوازې لس الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب شي یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو. له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شوی چې د دوشنبې لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې اعلان شوي. دا اعتصاب د وردي اتحادیې له لوري تنظیم شوی و. یاد اتحادیې چې غړي یې د مسافرو خدمتونو د بار او کارګو تفتیش اداره کوي د امنیتي کنټرول کارکونکو څخه غوښتنه کړې وه چې د یکشنبې په ورځ اعتصاب وکړي تر څو د شرکتونو استازو ته د کارکونکو د امتیازاتو د لوړولو په اړه د خبرو اترو پر مهال زیات فشار وارد کړي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی وو. هند وتوانید په روسیا ورکه د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او اتلولي ترلاسه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به داس بندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي.
د تورخم د بندیدو اغیز څه کېدلی شي؟
د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې طالبانو زنداني کړي دي.
ویرانې خو په کښې کې وې، بچنا په نو ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خدای خیرن خیرن ستان یم، ګرده خدای یوه ځای کښې سره پرېوتلو.
پر غزې له بشري مرستو بندېدو وروسته اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا هم پرې کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه. هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبري مجلې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه د بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه باید راتلونکو دوو ورځو په ترڅ کې د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډون کوونکي وایي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپارس ورځې تیر سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواوو غوښتنه کړې چې لومړی دې اوربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص سي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېره خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصېږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زموږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو، تر څو موږ خپله چارواکو سره او هغه لورې هم خپل چارواکو سره شریک کړي او انشاءالله سبا یا بل سبا به انشاءالله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصېږي.
ویل کېږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري په 28 د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی یې ناقانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو دا ستونزه حل شي.
پاکستانی طرف وویل چې باید دا پوسټو چې جوړیږي دا باید بند شي. که دا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر 15 پورې به تشبس وشي، د پوسټه دې بند شي او لاره به خلاصه شي. پوسټه پی خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبریال او شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا جرګه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګې والا غوي اختیار مکمل د جنگبندی او د جنگ د ختمولو نه لري. خدای یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل سبه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پر لپسې سختې جګړې وسپې چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندېدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه ماليزيانو ناوښتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خوني چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندېدو لامل سوداګرو ته هر ورځ نږدې 1 میلیون ډالر زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه سوې، حکومت نتیجې نه دور کړي.
د تورخم د پرانستو پاړه مو د پرونی غونډې جزئیات واوریدل. د تورخم دروازې د خلاصون لپاره د افغان او پاکستانی سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ لومړني مذاکرات پرون یک شنبه په لومړي پړاو کې پای ته ورسیدل. خبريال او شنون کې سمې سفزای وای د دې سنځي د حل لپاره به د دوشنبه په ورځ یعنی نن هم د قومي مشرانو یو بل جرګه جوړ شي. صادق رښتینی د خاغلی یوسفزی له دې خبرو سره له غنه نورې پښتنې کړې دي. مرکه ورسره کړې د مرکه په پایل کې پښتلې چې د تورخم د دروازې د بندیدو زیانونه تر اوسه څومره وو.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا غلطه د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د غولار بند شي. تر ټولو ډیر زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم ناامیدي زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د احاط ونتبانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو پنځه دیستنی ډله تورخم ته رااله. اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شمیر تجاران، یو څو علما او ځایي مشران دغه پنځستنی ډله چې په وو موټرو کې راغلي وه پاکستان طرف ته واوښتله، او غلطه د پاکستانی قبایلو او علماو د اپردیو شنوارو څو نورو قومونو او علماو سره کېنستو ترڅو د دغه لارې بندیدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنې پاکستان جرګې د دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوز له قومندان سره کتلی وو، دغه نو وروسته هغه یې هم په جریان کې اچولی وو او بیا یې افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو. یو دا چې دیو څلويخ یا پنځه څلويخ ورځو د پاره به اوربند کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه لزان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی د افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پانه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړې به عملی باندې ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
ما چې د کومې جرګې خبره کوم هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې د پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو طبعا د سیمه اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوي سره خبرې کړې وي. دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دواړو طرفو هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت ته هغوی اخیری توافق ته رسیدلی شي. طالبان او پاکستانی لوري زه فکر کوم چې پاکستان لوري خو خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دی ویل کېږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دي. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ یا راکټو په یوه باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټې مکمل ډول منځه یوړې. او سره د دې چې د دواړو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته پکار دي.
جورنالیست او د چارو شنون کې سمه یوسف زایو.
ژوند کروغې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د غزه په سیمه کې د کرکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزه برېښنا پرې کوي. تر دې وړاندې اسرائیل ویلي و چې غزه ته د بشري مرستو د ننوتو مخه هم نیولې ده.
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزه برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل چې پاته يرغمل سوي کسانه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیلو د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړې یوه اونۍ وروسته لاغه وسبه کله چې اسرائیلو ټولې بشري مرستې جګړه ز پولیس مت بند کړي. د اوربان لومړی مرحله د مارچ په لومړی نیټه پای ته ورسیده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس سوځله غوښتنه کړي چې د اوربان دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وای ترجیح ورکوي چې د اوربان لومړی مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځيږي او د مذاکراتو د تړل کېدو لامل د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. وروسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شوه او د حماس لخوا پر اسرائیلو برید تر سره سو، اسرائیلو د غزې برېښنا پرې کړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شوه. یوازنی برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکي دي او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلو د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخ خوشخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیروني په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربان د دومي مرحلې لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د يرغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن لغزه، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونه دوام وکړ پای ته ورسیده چې 15 شوندی اسرائیلي رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل شول. دغه اوربان همدارنګ د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی یو. په دې ټولګه کې د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت چې ول مورز ول منزل شو یو شمیر هغو افغان میرمنو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی لازادی رادیو سره د زندان د وخت کیسې کړی دی. دوی ویلي چې په زندانونو کې وضعیت ښه نه و. تفصیل یې له ملالۍ بشیر ناور.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوق برقی دادن، هم بوکس زدن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن سانی و مگر در خدا ای وزای که سر پری و طول مداده که وش پیمش چیر کن.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقيف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي. دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتني او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شانم لکردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کمپیوترم همراهیم بود، موبایلم همراهیم بود و سرم لطیس یاد انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه، ډېره وینه ایتله.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي.
انګیزې مې به مې هدف سلای مه بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا تو نه بود هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط قرار میگرفتیم.
پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلیر ویش ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد. ولی ما مجبور شدیم که باید فامیلی بنامیم.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکي نه دي چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم، مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، ما پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بیخي د جزا څلیرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالې راته ودرېدې، سر موټر کې دوه نفاره وخت را موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تېرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه تشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان وم، ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یو وخت خوا نه شو کولی، بله ناست یې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوي محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مړه شوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سیټه هندارې چې باد په وکړي دی، حساب ورته کړي تقریبا 6 لک کلداري تاوانې کړي دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدلې و، د چار دیوالي د سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې ښکلې دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راچې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورکوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د نن پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړې کلي ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.